امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخائیل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرول وروسته نن مځکه ته راوګرځېدل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب سایټ کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکي ستونزې مو درلودلې، زموږ معذرت ومنئ. زموږ همکاران پر دغه ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډیر ژر هواره شي، خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو. د مقدونی ولس مشر خبرداري ورکړه چې ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ګیورګي ایوانوف له جرمني خبرونې شپېګل سره تې ورځ په مرکه کې ویلي چې د روان کال په اوږدو کې دا لاره به بنده کړي، ځکه چې د ویلي کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمیر 2500 کسانو ته ورسېد، دی به د یونان او مقدونی سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. نور تفصیل د اجمل انتر راپور کې.
جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې، موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډېر سر به راوخته شي او اتریش به د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر دا مرکه په هغه ورځ خبره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد شي. له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي، او له نورو هیوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 1500 کډوال پرېږدي چې ورواوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اتریش په اقداماتو توجیه کوي. اتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی، او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې له اتیا پناه غوښتونکو زیات نه شي منلی، او د دې کال تر پایه پورې به 2500 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړی، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی، او د دې پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. ایوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نه شو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج ایوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. ایوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلس
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه نیکه هلی انګرانه اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلویشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دې نه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیانو او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولی سي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازاتو نه او د اجورې نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دواړه کولی سي چې کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بله، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کیږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولی سي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چې راوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دی چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لاره په کوڅه په بازار کې ځورول کیږي، بې ځایه خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېر مننه. معروف صاحب، کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په ان خپل دا خندونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دغه خندونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیمه با تعلیم تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی نور موایه، یا پانتون د خلاص که زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکی بیا د واده وخت د تمامیږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکی. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بی محرمه ولاړ سي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي. خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلاس لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی، خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ د شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څه ویل شوي دي؟
بلې، د په نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دي ویلي شوي چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوې ده، هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه ته تاوتریخوالی ویل سوي دي، او د هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي د هغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډېره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی مخیب څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په کل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته، هلته کار کوي، یا ونو ته ځي، میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې، که تاسې لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پېژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلک. ځینې هغه نه دي متنفر نه دي، خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنو ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، او دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او د هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بوده. قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې اونۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي، څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی، او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولي دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوي ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوي په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوي د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوي ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یو خپلوانه و چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بوده ایم از امی قریه و یک روسی قوم خیلی
مرد خپلوان و وادو و مرد هم تلیلی و حلق دیر پیسه دار و او دنجلی مرد پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکا ترل که ده نو شاهدانو تری پشتن وکره چه ده حلق یه قبول دی او کنه جلی زواب نور که و بلاخره مرد پا الور جغ جواب ور کرد چه هو قبول یدی. تو شبی و روست انجلی به هوش است و کلچی شال تریلی رکر دنجلی لخولی زگون راتلل او زهری خوڑلی و موری دیر شرل، خو هغه وخت هیڅ گته نلرله.
مادرش گیریان میکد چیق میزد دیگه وقت چی فایده که رقم کرد.
د شکردرې اوسیدون کې خاطره وایی کله چې یونجلی ودی که باید تری پختنه وشی چی خوخه ایده او کنه. دا د خپل ورینداري کیسه کوي چې له ورور سره هیڅ خوشاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت هم دا دی چې په ورینداري نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لکته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور ایم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دغه ټول ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتمه، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دې موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تبا کیږي د جلایم زکه تبا کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوي نکاح تړي نو د ناوي خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوي لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه وو ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبولې دی.
اوس مونږ په کلي کې یعنی شاوخوا دمونږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و چې دا کلي کې چې دي شاهدان راځي نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي پې باندې دې تر څنګه ولاړې بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي غږ نه شي پورته کول یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی خور ولا وای او قبول دی فلانی نکاح ده خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شول او دی په خپل په ومه کې د اقرار وکړو ما نه یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو نه دی ویلی ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي کې وکنه چې یزما نه کنه دا ورسره شوی ما خپل اقرار نه کړی تر دې شو چې جلی په مخه به دومره کې تر نن شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دینی عالم احسان الحق حنفي وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو د بل په حقونو تجاوز دی.
جبری نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، اې دې دواړه یو بل قبلوي او کنه. ولې جبری نکاح له ښځې سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبری شوی دی او که فرضا باندې شوی دی خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دې کې هیڅ شک نشته چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
خاغلی حنفي همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنګ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنګ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکوونکي فوزی امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یې د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروي هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج که اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده او د نکاح په ارکانو کې که کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنې د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه نجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړیم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختیو سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو، او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
Stop.